افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ نن هم خبرې وشوې. یو شمېر ښځو نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. یو شمېر هغه افغانان چې په هند کې بند پاتې وو او نوی کابل ته انتقال شوي وایي یو ټکټ یې په $8,500 اخیستی. هلته یو شمېر نور بند پاتې شوي بیا وایي د ټکټ د اخیستو وس نه لري.
ټول پیسې زموږ دلته مصرف شوي، اوس د واپسۍ لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو.
د پاکستان مخکښ اټومي ساینس پوه عبدالقادر خان نن په اسلام آباد کې مړ شو. د هغه د فعالیتونو په اړه مو له یوه افغان اټوم پوه سره مرکه کړې ده.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، په تاسو ته فزیک پوه نه ده.
خولم رخ پرونه دی افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. طالبان وی په قطر کې رواني خبري مهم دي. اسپانیا غواړي ځینې نور افغانان هم له افغانستانه وباسي. په یمن کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د دوی باسونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه سي نورې بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم خبرې کیږي. د هسپانیا چارواکو نن وویل چې له افغانستان څخه د نورو افغانانو او د هغوی د کورنیو د غړو د راایستلو لپاره یې د تخلیې تازه عملیات پیل کړي دي. د هسپانیا دفاع وزارت له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د راپورونو تایید کړل او ویل چې د خپلو بهرنیو چارو له وزارت سره د تخلیې پر نوي ماموریت کار کوي. دفاع وزارت دغه ماموریت د خوندیتوب لپاره په دې باب نور جزئیات ورنه کړل، خو د هسپانیا ای اف ای خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې پلان له مخې به شاوخوا 200 کسان د پاکستان له طریقه وایستل سي. تیرې میاشت د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه الباریس هم پاکستان او هم قطر ته سفر کړی و چې د هغو افغانانو په ایستلو کې همکاري وغوړي چې نو توانېدلې له کابله د خلکو په لومړي جوپه کې ووځي. اسپانیا شاوخوا 2200 کسان چې په هغوی کې اسپانوي وګړي او افغانان شامل وو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته له افغانستانه په بری سره وایستل. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل سوي دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سوي. د ښځینه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره د خوښیو څخه ډکه ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولي خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي. په کابل کې ځینو ښځو نن په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و د کابل په شهرنه پارک کې راټولې سوې وې. یوې برخوالی یې شکریه سادات ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننی پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییزه غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یوه خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پر یوه طرحه کار کوي او پر اساس به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړای سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر پر 15 وي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخه سوي یا غني سوي یورانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې تیره میاشت راپور ورکړی و. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې وویل چې ایران د 40% غني سوي یورانیم او 140 کیلوګرامه لري. د 140 کیلوګرامه له حد څخه اوښتي او تر دغه مقدار او پروګرام مخکې یو زموږ خلک پوهېږي چې ټاکل سوي وه غربي قدرتونه د تهران د ریاکټورونو لپاره له تړون سره سم 40% غني سوي یورانیم برابر کړي چې دا کار یې ونه کړ. که زموږ همکاران دا کار ونه کړي موږ طبعا د تهران په ریاکټورونو کې د سون موادو له کموالي سره مخامخېږو. د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو موافقه کړې وه چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غني سوي یورانیم برابروي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غني سوي یورانیمو اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړې وه. د یمن په جنوبي شهر عدن کې په یو موټر بم چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې چې نن سبا 4 واړه وژل سوي کسان سرتیري دي او په ټپیانو کې 3 ملکیان شامل دي. د یمن دولتي خبري اجنس لیکلي چې دا د والي احمد لملس د وژنې یو تروریستي حادثه وه. لملس په عدن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دي. دغه شورا د سعودي عربستان له ملاتړ د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او عدن شهر ولکا ټینګ کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي خو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدراعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار ګڼل کیږي خواخوږي وشوده. عبدالقادر خان د 15 کلونو په عمر نن مړ شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې وویل
نن یو لوی انسان ومړ. هغه یو لوی ساينس پوه چې د دې هیواد لپاره یې په احساس عزت درناوي او زیاتو هڅو سره خدمت وکړ چې د 1998 میلادي کال د مې میاشتې پر 28مه یې نتیجه د ټولې نړۍ په وړاندې څرګنده شوه. د پاکستان ټول ملت هغه ته سلامي کوي او په پوره رسمي درناوي سره به خاورو ته وسپارل شي.
پاکستان خپل لومړی اټومي ازموینه د 1998 میلادي کال د مې میاشتې په وروستیو کې کړې وه. خبر له ملازه دی رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. طالبان وای په قطر کې رواني خبرې مهمې دي. طالبان پلاوی له تیرې ورځې راهیسې چې نن دوهمه ورځ ده د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو پلاوی سره د افغانستان په مختلفو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دو ورځې کېږي چې په دوحه کې دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د دوحې تړون عملي کېدل له افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د غرض د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول له امریکایي پلاوی سره د دوی د خبرو مهم ټکي جوړوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دوحې ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیزه موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره د دوی داړي کو پراختیا ځندولې ده. د پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي اقتصادي او د بشري مرستو دوام په اړه سره خبرې کړې دي. طالبان وایي پرون ناوخته ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډو موضوعاتو سره خبرې وکړې. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلي وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه د دوه تړون عملي کېدل د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوي او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربیره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوي یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېده چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تمه لري چې امریکا او نړیواله ټولنه یې هر څه ژر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوي حکومت درېدلی سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واک ته له رسېدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیواکو لاندې دی چې ګڼې ټولګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو پلاوی سره نن هم په خبرو لګیا دي. تر اوسه پورې د دغو خبرو نور جزئیات نه دي راڅرګند شوي، خو لکه چې طالبانو د اګوست په 15 کابل ونیو له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د رژیم لومړنی مخامخ خبرې دي. په دې خبرو کې بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع او توده موضوع ده. یو شمیر خزونن بیا په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې شمیر لشلو کمو د کابل په شهر نو پارک کې راټول شوی وي. د دغه اعتراضي غونډې وی ګډونوال او د خزو د حقونو فعال شکریا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کې د خزو حقونه خوندي دي او حکومت باید دوی ته خپل حقونه ورکړي.
په کابل کې د یو شمیر خزو لخوا اعتراضي غونډه سره لدی چې په دغه هیواد کې پر خزو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یو ګډونواله شکریا سادات:
د نن ورځې لاریون یو سوله ییز حرکت و ترڅو میرمنې سره منسجمه شي او دغه لاریون د بېلابېلو شعارونو ورکولو سره مل و. له پخوا زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو. موږ وپتېله چې د کابل په نوي ښار پارک کې سره راټولې شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د ښځو حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. له دې وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړي وو چې د طالبانو سخت غبرګونونو سره مخ شوي وو. د ښځو په کور کې نول، له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یوه بله ګډونواله مریم:
من مادر، خواهر و رفیق زندگی هستم. تو بدون من زندگی کردن نمیتوانی. هیچ واکمن نشی کولی به خزو حقونو در خو لاندې کړي.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینه وو ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکې هم کارونو ته غوښتل شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته یې هم د کار اجازه ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 سواتیا 1000 سواتیا او 15000 نوی مندل شي.
یو شمیر هغه افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي وو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته بند پاتې و کابل ته ولېږدول شول. په هغه اعلامیه کې چې په هند کې د افغانستان سفارت په فیسبوک پاڼه خپره کړې، ویل شوي چې 160 افغانان د جمعې په ورځ د ایران د ماهان شرکت د الوتکې په واسطه افغانستان ته ولېږدول شول او دا لړۍ به په هند کې د ټولو بند پاتې شوو افغانانو تر لېږدېدو پورې دوام وکړي. خو کابل ته یو شمېر نوي ستنه شوو کسانو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د ټکټونو بیه ډېره لوړه وه او د یو ټکټ لپاره یې 850 امریکایي ډالر ورکړي. یو شمېر نور بیا په هند کې بند پاتې شوي شکایت کوي چې د دومره پیسو دی و ټکټ اخیستو واسنه لري.
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په وی خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړۍ ډله د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمېر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وایي د ډېرو سختیو له ګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تېروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پوره خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرداخت
$850 ډیر زیاتی پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیرو خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی آزادی رادیو ته وویل
سره د فامیل هند ته راغلم تداوی لپاره، اوس دلته زمونږ د بند پاتې شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا درې میاشتو شو ټول پیسې زمونږ دلته مصرف شوي، اوس د واپسې لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو. نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به داغونه ډېر منندو یو، ځکه چې ډېر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډېر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د بیرته ستنېدو پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورټونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ
غوښتل په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستانې شي. خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ومردل چې یو شمیر هغه افغانان چې د درمنې لپاره هند تللي وو او څو میاشتې هلته بند پاتې وو یو شمیر کابل ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو راپورونه له بېلابېلو لورو ورکول کېږي. یو شمېر ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکوي او یو شمېر ډاکتران او روغتیا پالان بیا وایي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوسنیو ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمېر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غږیږي. شیرین ګل چې موده وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل مسایل د درملنې لپاره راوستی وو آزادي راډیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسه ومړ.
د شفاخانې د ډاکټرانو بې تفاوتي، بې امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو. توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانې او تفاهم وکړي.
ومو غوښتل چې د اندرا ګاندي روغتون له مسؤلانو سره د شیرین ګل د مړ شوي لمسي په اړه وغږیږي خو بریالي نه شو. کابل میشته مسوده هم وای د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بې درملو او بې امکاناتو.
پدر ما وردیم بخط ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
دا ستونزې یوازې د ناروغانو دي خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمېرې چې په ولایتونو کې کار کوي وایي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی آزادي راډیو ته وویل
سرطان اسد سمبلی ماش مل نه دی اخیستي. سره مل د حکومت څخه د امارت څخه ما دا توقع ده چې د دوه درو میاشتو ماش باید مشتره تراکول شي ولې موږ هم غریب خلک یو.
خغله توخی یو ښه خبر هم لري او زیاتوي یوې نړیوالې مؤسسې سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرۍ دو په ګډون د روغتیا پالانو معاش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مال غږ پورته کېږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلیا سیال لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا ادجی چې د کابل په اندرا ګاندھی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت له نږدې لیدلی په یو ویډیویي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د ده له قوله که داسې ونه شي لویه به یوه پرېکړي او زیات ماشومان به مړه شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامي روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خو د وروستیو هڅو هیله من کړی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پاکستان مخکښ اټومي ساینس پوه عبدالقادر خان چې په پاکستان کې د اټوم پلار بلل کېده نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شو. مخکې له دې چې د هغه د فعالیتونو په اړه له یو افغان اټوم پوه سره مرکه درته خبره کړو، د هغه د مړینې په اړه به زموږ د مشال څانګې د همکار پامل ساحل راپور ته غوږ شئ.
د پاکستان دولتي راډیو وایي اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې سا ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1948 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیستی و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وایي نوموړی په اګست کې په کووډ 19 ناروغۍ هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1948 زیږیز کال کې د په بھوپال کې زیږیدلی و او کورنۍ یې په 1952 زیږیز کال کې له هنده کراچۍ ته کډه شوې وه. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د دکتورا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو. په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قادر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قادر خان تور پورې شوی و چې له هالینډه یې د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قادر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیږد تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیزه لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان له لارې له مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هېواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قادر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مې واورېدل چې عبدالقادر خان په بلجیم کې خپل دکتورا وکړه، بیا وروسته په هالند کې په یوه اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه هم اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یووړه. دا چې نوموړی په دې کار څنګه بریالی شو په دې اړه بیا هم زموږ همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک څانګې له افغان څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې عبدالقادر خان څنګه وتوانید چې له هالنډ د یورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست البته ستوري فزیک پوه نه ده. کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل بلجیم کې بیا ولاړ د هالنډي کمپنۍ یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنۍ ده چې د المان او انګلستان او هالنډ په ګډه وه وسیم په ګډه ده یو سهامي کمپنۍ ده. هغه اصلا یورانکو یورانیم بډایه کوي د هم د پرخنا ترسوی پوری چې داستوی وټیو کې کاریږي هم د بم پرسوی پوری چې د نوې سلانه نزیاتې نو قدر خان الته لومړی ډیر عادي تند په کړي و خود کله چې د تند فایل کړل د سراغ خپل هدف موجود و د هغه عکاس سره چې د تخنیکی عکسونه اخیستل د هغه سره انډیوالي واچول مرګتیا یې سره او هغه عکاس د ویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم البوم ولرم هغه عکاسم پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دوی ولې د عکسونه غواړي همیشه به د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او د دې عکسونو البوم جوړ کړی او بل اخر وخت د سوچې کمپنۍ و برخه باید بدل شوی وای یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدل شوی وای اغه زړه باید لري سوی وای قادر خان د یو ټوټه د سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړل او دوی ته ویل چې دا د دې لپاره چې دلته کار کوم او کوم وخت به زه دلته نه یم یا به تقاعد یم لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم نو دوی له اول نه هدف ورته معلوم او په ډېر ځیرکتیا په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دې شول چې دوی بیرته پاکستان ته ستون شي البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او دوی الته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس یې په دې و چې دوی د یورانیم وبډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب تاسو ویل چې ډاکټر عبدالقادر خان میټالرجیست یا فلز پو په دې موخه پوښتنه چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کني لري.
دلته دوه برخې دي یو د اټومي وسلو په برخه کې یو د اټومي وسلو فزیک ده یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشينري ده سنټریفیوژونه چې دي دا ډیر تړاوی لدی سره د چیت کوم ګریډ فلز باید وکړول سی په څټول باندې باید افرس عمر مقاومت ولدی د تودو کې د پاره او همدارنګه څومره برېښنا باید سټیبلی سټیبلایزرونه باید څومره قوي کوم ګریډ فلزونه په داخله د فسیلټی کې وکړول سی د دې لپاره فلز پیژندون کې ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پوری او قادر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب خو د سره د فزیک په برخه کې بل ډیر زیات نور انجینران او ډاکټران او چاغوی د موضوع په فزیک باندې کار کول ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختمانی او عمراني کار سره کړی.
د پاکستان د مخخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اړه چې نن په اسلام آباد کې مرشول افغان فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره مرکه و د خبرونه ورستې برخه ته ورسیدو.
د ژوند رنگونه
زمانم شناز ده
درته وایي چې لڅو کلو را په دې خو دلته په باغ زنانه کې کار کوي.
لاس کاله کې باغ زنانه کې کار کوم ته په شش پسخانه کې
ډیر ښه. اوس درته وایي چې په پسخانه کې کوم کارونه کوي ته
زه بولانی په خو ما چپلی کباب منتو او شک سوپ د شین په خو
ښه د چیرې زکړی
کور کې هم دلته
بیا دا کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولینا ام مزه ده او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسی؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه ده خزرازی پاک وسی به دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا اوس.
بله دلته ټول خزرازی کنه په دې یو ساحه کې یو خزي د کار کول څومره آرام دي څومره خدي
ډیر آرام دي بازات یو زمون سر لوسیږي یا خپل لوسیږي مردانه نشته په آزاد کې ناسته یو خده
ښه وښتنو لاید نه راتوه څومره پیسې لري ځای نه اخلي
د سکیږي خپل ژوند تیرو
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی
په کور کې څو کسه یا؟
نه کسه
نه کسه دی اواز تکار که؟
یو زی ما یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا اما تیرو
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چوم سنف کیدی؟
شپاگم یو اوس اول کده
خپل درس ویلای
او
څومره
نوم کا
نه هم پوری ډیر زیاته